السلام علیکم د مزدیګر سلور بجې شوې تاسې ازادي رادیو اوري پروانه خبری خبرونه کې اوري چې د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل پر افغان سیاسونو حکومت نیوکه کوي چې تر دم غړي پورې نه ده توانېدلې د سولې په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي. دا به هم اوري چې د امیرختیا وزیر فیروز الدین فیروز وايي افغانستان له یو ملي تهدید سره مخ دی. دا نور مهم موضوعات د رواني او ساعت خبری خبرونه برخه ده. خو لمړی لن خبرونه د خبرونو سرټکی. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وايي افغانستان له یو ملي تهدید سره مخ دی او کوورته جدي پام ونشي لوی ناورین به رامنځته شي. د همروی چې د هرات ولایت سیمه چارواکو د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د جدي اقدامات پیل کړي دي او په پاکستان کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر سلور نویو ته ورسید. بشپړ خبرونه. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وايي افغانستان له یو ملي تهدید سره مخ دی او کوورته جدي پام ونشي لوی ناورین به رامنځته شي. فیروز الدین فیروز نن د دوشنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې د کورونا یو وش مثبت پیښې ثبت شوي او یو هم تر څیړنې لاندې ده. خغلی فیروز الدین زیاتوي افغانستان په روغتیايي استراري حالت کې دی او ټول روغتیايي پرسونل له دې وایرس سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. د وای موګلی یو ملي تهدید سره مخ یو لختولو روغتیايي پرسونل او همدارول خلکو غواړو چې د تبلیغ په ډول باندې د دې وایروس د لا پراخېدو مخونی سي کچیر موګ د دې وایروس د مخنیوي لپاره هلي ازلی ونکړو لنوي ناورین سره به مخ شو. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر یو شته رسیدلی دی. تر ډیره دا پیښې په هغو کسانو کې سب شوي چې له ایرانه افغانستان ته راستانه شوي دي. د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل وايي چې افغان حکومت او سیاسيون د سولې په اړه وخلو نشي طالبان به په خپلو اهدافو کې بریالي شي. رحمت الله نبیل په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل د سولې په اړه لا هم شکونه شته او د افغانستان خلکو ته رښتیا نه ویل کیږي. خغلی نبیل پر سیاسيونو هم نیوکه کوي چې د ټیرو غونډو سربیره هم د سولې په اړه یو روښانه دریز اعلان نه پیدا کړی. د وای زموږ سیاسون څه کار دی چې یو کال کېږي چې کل دلته او کله بل ځای سره راټولېږي. لوی خبرې کوي چې باید ټول سره راټول شو د افغانستان ستونزه حل کړو. تاسې خپله د بحران برخه یاست. 50 کاله مو سیاست وکړ، راشي اوس مو رایه وګورئ. د ملي امنیت پخوانی رئیس له سیاسيونو غواړي تر هغه چې یو اجنډا ونه لري له طالبانو سره مذاکراتو ته ولاړ نشي. د هرات سیمه ییز چارواکو د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد پراخ اقدامات پیل کړي دي. په دې اقداماتو کې له ایران سره پر پوره په اسلام کلا بندر کې واقعوي اقدامات او هرات ښار ته له ولسوالیو څخه پر تګ راتګ محدودیتونه شامل دي. د هرات د والي دفتر په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه لیکلي سیمه ییز ادارې د ملي بسونو په ګډون د خارجي ترانسپورت پر ټولو ډولونو بندیز لګول او ښاروالۍ ته یې دنده سپارلې چې له اسلام کلا بندر څخه ښار ته د مسافرو د لیږدولو لپاره کوچني موټر ځانګړي کړي او هغه کسان چې له لرې پرتو سیمو خار تر ازی خپل سیمو ته ستانه کړي څو په خار کې د غنی غونی مخه ونیول شي. د هرات د ولایتي ادارې مسؤولو چارواکو ته دا دند هم سپارل چې په خار کې د بایو د لوړې دو مخه ونیسي او همداراز د افونیت ضد موادو په وسیله د هغه سوداګریزو مالونو پاکوالی یقیني کړي چې د اسلام قلعه بندر لراري افغانستان ته راځي. د غور چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په شهرک ولسوالۍ کې یولس افغان سرتیري له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د شهرک ولسوال محمد کبیری ازادي راډیو ته وویل د سرتیري تیره شپه هغه مهال ووژل شول چې طالبانو د غور هرات د لویې لارې په اوږدو کې د سلاح خانې په نوم پر امنیتي پوستې برید وکړ. ښاغلی کبیری وایي په دې نښته کې یولس افغان سرتیري او 15 طالب وسلوال وژل شوي او شپږ نور سرتیري ټپیان دي. دی زیاتوي چې طالبانو د افغان ځواکونو دوه همفې موټرو ته هم اور اچولی او یو یې ولاده. د غور والی غلام ناصر خادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې نخته تایید کړ خو د پیخي د تلفاتو په اړه څونه ویل. طالبانو پر دې پوستې تیره ورځ هم برید کړی و چې په ترڅ کې څلور افغان سرتیري مړه او شپږ نور ټپیان شول. اگر بیا د فاریاب سیمه ییز چارواکي وايي په دې نښتو کې د جګړې کې په د فاریاب په دې ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې شوې. چارواکي وايي په دې نښتو کې د جګړې کې لوریو سربیره ملکی خلکو ته هم زیان اوښتی دی. د فاریاب د پولیسو وایان عبدالکریم یورش د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا نښتې په قیصار دولت آباد او کوهستان ولسوالیو کې شوې دي خو په ټولو برخو کې د طالبانو بریدونه په شاتم بول شوي دي. د پاکستان حکومت وایي د دې هیواد په سند ایالت کې د کورونا وایرس 500 مثبت پیښې ثبت شوې چې په دې سره په دې ایالت کې د ټولو مثبت پیښو شمیر شپږ اویاو ته ورسید. پاکستانی رسنیو د سند ایالت ویان مرتضی وهاب له قول لیکلي له دې کسانو سره ډیر شمیر په کراچۍ کې دي. پاکستانی رسنیو وایي له دې وایرس په سند ایالت کې دوه تنه له رغېدو وروسته بیرته کورونو ته لیږل شوي دي. په دې سره په ټول پاکستان کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر 490 ته ورسید چې 40 په سند، 10 په بلوچستان، لوري گلگت بلتستان او یوی پلاهور کې ده. او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کووید 19 یا کورونا وایرس د سرایت د مخنیوي لپاره اقدامات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وایرس دخته کسانو ټول شمیر له 12,000 او له دې کبله د مړو شمیر له 6,000 اوښته ده. د کورونا وایرس چټک سرایت نړۍ د اقتصادي بحران له ګواښ سره مخامخ کړي، ځکه کاروبار او سوداګري په ټپه درېدلې ده او د هیوادونو مرکزي بانکونه اړ شوي چې د مالي بازارونو د سقوط د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په اروپا کې چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د سرایت مرکز بللی دی، ډېری هیوادونو د وقایوي اقداماتو په ترڅ کې ورځنۍ چارې او نړیوالې الوتنې ځنډولې دي. اسپانیا کې وروسته له دې چې د 2009 پیښو راپور ورکړل شو، تمه ده چې د دې هیواد حکومت نن بیړنۍ حالت اعلان کړي. په اسپانیا کې په کووید 19 وایرس تخته کسانو شمیر 8,000 ته نږدې شوی چې له ایټالیا وروسته دویمه لویه شمیره ده. دا و د دې ساعت لنډ خبرونه. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.90 او د اف ام په 0.15 څپه په لویو ښارونو کې په رڼ غږ اورېدلای شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري، یو شمېر افغان سیاستوال وایي له طالبانو سره د حکومت له لوري د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې ورسره مشوره نه ده شوې. په ورته وخت کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل پر سیاستوالو نیوکه کوي چې د سولې په اړه روښانه تګلار نه لري. دا به هم واوري چې په لومړي ځل افغانستان کې د نوروز جشن مانځل په رسمي توګه لغوه شوی دی. لدی مهم خبرو چې د کندهار پر سرپوز زندان کې د لومړي ځل لپاره کتابتون پرانستل شوی، خو زندانیان یې پاره سوای
ذهنیت سازی یا فکر جوړونه د پاره ټولو یو ښه بهترینه وسیله همدغه کتابتون دی چې نن رسمانه افتتاح.
او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې امریکا د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره نوي اقدامات کړي. د نوي اقداماتو په لړ کې په یو شمېر ښارونو کې د خلکو د راټولېدو ځایونه بند شوي دي. په خبرونه کې درته د سپورت اونیزه مخبرو یو شمېر نور خبري موضوعات هم را سره شته. که وخت را سره ملتیا وکړه درته به خبره کړم. هیله لرم تر پای را سره اوسئ. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. کولای شئ چې زموږ خبرونه پر ژوندۍ پانه پر ژوندۍ باندې زموږ پر ویب پانه هم واوري. زموږ آدرس ته ازادي رادیو ټکه اورګ. یو شمیر افغان سیاستوال وایي له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی په ترکیب کې ورسره مشوره نه ده شوې. دغه سیاستوالو د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل له طالبانو سره مذاکره کوونکو پلاوی باید ټول ګډونه وي، خو حکومت ورسره تر اوسه پدې خبري نه دی کړی. بل خو بیا افغان حکومت وایي له طالبانو سره مذاکره کوونکی پلاوی نهایي شوی او ژر به د ترکیب په اړه معلومات له خلکو سره شریک شي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
اوس چې حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د مذاکره کوونکي پلاوی د بشپړېدو خبره کوي، یو شمېر سیاستوال وایي له دوی سره په دې اړه مشورې نه دي سوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان غنی حکمت ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د سولې پروسې په اړه له حکومت سره د دغه ګوند له لوري وخت په وخت مسایل شریک سوي، خو له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی په اړه ورسره هیڅ ډول مشوره نه ده سوي.
د دغه هیات د تشکیل په اړه تر اوسه پورې لکه څنګه چې په کار واغه سي تفاهم نه ده شوی. په کار دا و چې د حزب اسلامي سره او مجموع کې له نورو سیاسي ګوندونو سره د سولې د هیات د پلاوی د تشکیل په اړه خبرې شوې وای، او لتر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ نه خبرې نه دي شوي.
له دې سره بل سیاستوال او پخوانی جهادي مشر محمد اسماعیل هم وایي چې له دوی سره هم په دې اړه خبرې نه دي شوي او دا پلاوی باید ټول شموله او داسې کسانی غړي وي چې وکړای سي طالبانو ته د سولې په اړه قناعت ورکړي. ښاغلی اسماعیل خان وایي حکومت باید په ټاکل سویو 15 ورځو کې د وخت له ځای پرته له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل کړي.
نه تنها که با هیچ کس مشوره نمی کنه.
حکومت نه یوازې دا چې د دې پلاوی په اړه له هیچ چا سره مشوره نه ده کړې، بلکې غواړي داسې پلاوی طالبانو ته واستوي چې هغوی نشي کولای 40 کلنه جګړه پای ته ورسوي. نو زه په دې باور یم چې دا خبرې اترې به د خلکو او افغانستان د سولې په ګټه نه وي.
عبدالله عبدالله ته نږدې کس او سلاکار یې فضل احمد منوی وایي چې د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د لوړې مراسم وروسته د مذاکره کوونکي پلاوی د ترکیب په اړه هیڅ بحث نه دی سوی، خو د پلاوی کوم نوملړ چې چمتو سوی هم دی دوی ته د منلو نه دی.
د دغو دو حکومتونو له جوړښت وروسته د سولې د مذاکراتو د پلاوی په اړه کوم بحث نه دی شوی. تر دې وړاندې یو څه نمونه ردو بدل شوي وو، خو هغه موږ ته د منلو نه دی. د ښاغلي خلیلزاد په راتلو سره به په دې اړه خبرې وشي، خو یو څه چې قطعي دي هغه لس به د ارګ په محور نه جوړېږي.
د ولسمشر غنی د عامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي چې د حکومت لولوري له طالبانو سره د سولې د خبرو پلاوی انهای سوی او زر به له خلکو سره ترکیب شریک سي.
آیت د منګ لخوا نهای سوی مشورې پی سوی دی. آیت جوړ ده هر وخت چې د مذاکرې نیټه او ځای وټاکل سي او قرارداد سي چې آیت د مذاکرې ته حاضر سي هغه وخت کې به موږ آیت اعلان.
وحید عمر هغه نوملړ رات کړ چې یو شمېر رسنیو خبر کړی چې ګواکې د حکومت له لوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره شریک سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی وه د همدې میلادي میاشتې په 10 د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني مذاکرات وسي، خو د طالبانو له لوري افغان حکومت ته د 15,000 بندیانو د خوشکېدو شرط ورکړل سو چې د لړۍ لا هم پیل سوی نه ده. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
او ردل مو چې یو شمیر افغان سیاستوال وایله طالبانو سره د حکومت لوري د مذاکره کوونکې پلاوی په ترکیب کې ورسره مشوره نه ده شوې. اخوا بیا د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل هم نیوک کوي چې د سولې په اړه باندې مذاکره کوونکې پلاوی لا هم بشپړ شوی نه دی او په دې برخه کې سلا مشورې هم نیمګړې دي. ښاغلی نبیل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که چیرې افغان حکومت او سیاسیون د سولې په اړه یو خوله نشي طالبان په خپلو اهدافو کې بریالي لیکي. نبیل په کابل کې د خپل خبرو په دوام باندې د هم اشاره وکړه چې د سولې په اړه باندې لا هم شکونه شته او د افغانستان خلکو ته رښتیا نه ویل کیږي. د خغلی خلیلزاد هڅو ته اشاره وکړه، له هغه قدردانی وکړه، خو ویل چې لا هم وضاحتونو ته اړتیا ده چې د افغانستان خلکو ته ورکړل شي. خغلی نبیل دا هم ویل چې په دواړو برخو کې خلک سایل کیږي، افغان لوري نږدې 40 کاله قرباني ورکړي، خو نورو خلکو ته هم وسلې توزیع کیږي او همدارنګه پیسې ورکړي خو هغه په دې اړه باندې نور وضاحت ورنکړ. نبیل پر افغان سیاستوالو هم نیوکه وکړه چې ډېرې لوی غونډې کوي، په هر ځای کې د افغانستان نوم اخلي، په افغانستان کې د افغانستان لومړیتوب یادوي، مګر بیا هم دې ته مشخصه تګلاره نه لري چې څه ډول افغانستان له اوسني بحران څخه وباسي. هغه سیاسیون تورن کړل چې خپله د اوسني بحران برخه دي، بلکې دوی 50 کاله سیاست کړی دی، خو خلکو لخوا ورکړل شوې رایه وښوده چې دوی اوس په کوم ځای کې قرار لري. خغلی نبیل پر افغان حکومت هم نیوکه وکړه چې باید د یو ټول ګډون پلاوی د ټاکلو لپاره نه دی توانېدلې د خلکو غږ واوري او تر خوای هغه څه چې اړتیا دي هغه په پام کې ونیسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لکه څه ډول چې وړاندې مهم یادونه وکړه، د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز کرونا د افغانستان لپاره یو ملي تهدید بللی او ویلي دي که جدي مبارزه ونشي لوی ناورین به رامنځته شي. په ورته وخت کې د ولسمشر د اماډي کو او ستراتیژیکو چارو ستر سلاکار وحید عمر وایي له ټولو عمومي راټولېدنو باید مخنیوی وشي. د ولسمشر سلاکار د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د جوړ شوي عامه اړیکو دولتي کمیټې په لومړنۍ ناسته کې ویلي د ودونو ټول تالارونه او هوټلونه باید دې موضوع ته جدی پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کرونا وایرس د 5 تازه نویو پیښو د ثبت خبر ورکړی دی. خاطر پردیس پر دې اړه راپور لري.
له هغه وروسته چې په هیواد کې 15 نورې تازه د کورونا مثبت په حساب شوې د افغان ولسمشر ستر سلاکار وي د ټولو عمومي راټولیدو څخه باید مخنیوي وشي. د ولسمشر د امریکا ستراتیژیکو چارو ستر سلاکار وحید عمر د دوشنبه په ورځ وویل
از زمینجا میخوایم اعلان بکنیم
لده زای غوارم ووایم چه دقا پریکر قطعی ده لطولو را طولیدونو چه ده خلکو گنگونه پا کرامستکیگی باید مخنیوه وشی. زمان هیل ده کورنای چار وزارت او کابل خاروالی نداده چه دودونو طول تالارون او هتولون بند او خپل برنامه پا کلاغ وکتی
برنامه خود را ملغا بکنه.
خغل عمر وی ټول عمومي حمامونه د لامبو وهنی حوزونه او سوناګانې باید خپل فعالیتونه ودروي او کچا سرغړونه وکړه قانوني چلند به ورسره وشي. د ولسمشر سلاکار وی د برېښنایي پیژندپاڼو د احوال نفوس اداره او پاسپورت ریاست ته هم لارښوونه کیږي چې خپل فعالیتونه داسې منظم کړي تر څو د خلکو راټولېدنې باعث نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د تازه 15 نورو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ. په همدې حال کې په کابل کې وشمیر مدني فعالینو هم نن د یوې راټولیدنې په ترڅ کې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. دغه مدني فعالینو له کورونا سره باید ټوکې ونیشي تر عنوان لاندې په دې راټولیدنه کې پر حکومت او ټولو افغانانو غږ وکړ چې د دې وایرس د مخنیوي لپاره بې تفاوته پاتې نه شي. د دې راټولیدنې یو ګډون کوونکی احمد یار بشار:
هدف از کمپاین خیابانی
زمونږ د دې راټولیدنې هدف دا دی چې راځي له کورونا وایرس سره ټوکې ونکړو، له هغه باید ځان وژغورو. په دې شعار کې زمونږ هدف دا دی چې هر وګړی کولی شي د ماسک، ویټامین لرونکو خوړو او همداراز د صحت لپاره له سالمې حفظ الصحې څخه استفاده وکړي، او دا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یوه اسانه لاره ده.
د کورونا وایرس په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرېدو دي چې تېره ورځ افغان ولسمشر د ځانګړي حکم پر بنسټ په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي پوهنتونونه او ښوونځي د حمل میاشتې تر پایه او ورسره ټول ورزشي پروګرامونه وسنډول. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل. که له وی خوا د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس باندې ټول مناسباتي مراسم لغوه او تر خوای بیا سپورتي برخه هم ځنډیدلې ده، بل خو بیا په لومړي ځل په افغانستان کې د نوروز جشن مانځل په رسمي توګه لغوه شوې دي. بلخ چې د نوروز عنعنوي جشن ټاټوبه یادیږي او تر ډېره یې مراسم حضرت علي ته په منسوب زیارت کې نمانځل کېږي، د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي په خاطر پکې سکال هیڅ مراسم نه کېږي. مجیب حبیب زی پر دې موضوع له مزار شریف راپور لري.
سره لدی چې نوروز ته د ګوتو پشمیر ورځې پاتې دي، خو بلخ ځایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د 1909 نویم کال نوروز جشن نه لمانځل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي سره لدی چې د نوروز جشن د لمانځنې لپاره ټول چمتووالی نیول شوی و، خو د جمهوري ریاست په دستور د نوروز نړیوال جشن به په بلخ کې ونه لمانځل شي. د یادې ادارې مرستیال عطا محمد صحو ازادي راډیو ته وویل چې دولت د کووید 19 د لا زیات خبرېدو د مخنیوي لپاره تصمیم نیولی چې دا مراسم ملغا شي. ساهو وویل تر اوسه په ټول هیواد کې د کورونا وایرس یو ویش مثبت پیښې ثبت شوې دي چې یوه پیښه یې بلخ ولایت ته مربوط ده. د بلخ د عامې روغتیا مسؤلان هم په لویو غونډو کې د خلکو د حضور او د کووید 19 د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښمن دي. بلخ کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې د ځانګړي مرکز مسؤول امین شیرپور ازادي راډیو ته وویل چې خلک باید په لویو غونډو کې مزاحمو ځایونو او فرهنګي ناستو کې له حضور څخه ډډه وکړي او همدارنګه روغتیایي توصیې د جدي رعایت کړي. سره له دې چې په بلخ کې د نوروز جشن مانځل په رسمي بڼه د دولت له لوري ملغا شوی، خو مزار شریف ښار د هیواد له نورو ولایتونو څخه د راغلو زرګونه میلمنو او زارینو کوربه دی. دوی تمه لري سربیره پر دې چې د نوروز جشن به نه لمانځل کیږي، خو دولت باید ورته حضرت علي ته د منسوب زیارت روضې په محوطه کې چیرې چې هر کال دا جشن لمانځل کېده د حضور اجازه ورکړي. سمیم حسین له کابل څخه بلخ ته د نوروز په جشن کې د ګډون لپاره راغلی.
سره لدې چې باندېزونه لګېدلې موږ غواړو چې موږ ته اجازه راکړي چې د راځې دننه فضانه د نوروز په ورځ ګټه واخلو او ترې مستفید شي.
د کرونا ویروس د خپرېدو له امله اندېښنو نه یوازې د نوروز پر جشن بلکې پر ورزشي سیالیو، فرهنګي ناستو او د بلخ هوایي ډګر پر فعالیت اغیز کړی او بندیزونه پې لګېدلې دي. د افغانستان ډیری ګاونډیو هیوادونو هم د همدې ګواښ په دلیل خپلې پولې د دغه هیواد پر مخ تړلې دي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
بلخ کې داسې مهال د نوروز عنعنوي جشن منزل لغوه کیږي چې د افغانستان حکومت له خلکو غوښتي چې دا مراسم په خپلو کورونو کې ونمانځي. خو د کورونا یا کووېډ 19 اغیز یوازې پر کابل یا هم پر افغانستان محدود نه دی، دا یو نړیوال بحران باندې بدله شوې موضوع ده. تازه له ایران او پاکستان سربیره په اروپایي هیوادونو او آن په امریکا کې هم دې موضوع خلکو ته سرخوږی پیدا کړی، خو اقدامات پر وړاندې څه دي؟ امریکا د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره نوي اقدامات کړي. د دې هیواد په یو شمیر ښارونو کې د خلکو د راټولېدو ځایونه بند شوي دي. په امریکا کې نږدې 4000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. خو په دغه اقداماتو کې څه شامل دي او پر وړاندې څه کارونه پیل شوي دي؟ نوریاس نوی په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
د امریکا لوی ښارونو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د یو لړ ټولنیزو فعالیتونو د بندولو اعلان کړی دی. نیویارک او لاس انجلس چې د امریکا لوی ښارونه ګڼل کیږي اعلان وکړ چې رستورانتونه، بارونه، کلبونه او تیاترونه به په موقت ډول بند وي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسو ویل دغه ویروس د دې ښار د اوسیدونکو په منځ کې چې په رستورانتونو، بارونو او نورو ځایونو کې چې نږدې سره کښېني د همدغو نږدې ناستو له لارې په چټکۍ خپرېږي. د هغه په وینا موږ باید دغه دود ودروو. په نیویارک کې دغه بندیزونه تر نامعلوم وخته له سبا عملي کیږي، خو په لاس انجلس کې هغه سمدستي عملي کیږي او د رواني میاشتې تر پایه به دوام کوي. لاس انجلس دغه راز اعلان کړی چې سپورتي جمنازیمونه به هم بندېږي، خو نیویارک ویلي چې د دې ښار عمومي ښوونځي تړي. په لاس ویګاس کې چې د کازینوګانو اصلي مرکز دی او هر کال له 40 میلیونو زیات سیلانیان ورڅخه لیدنه کوي، ټولې کازینوګانې تر نامعلوم وخته تړل شوي دي. میامی چې د امریکا یو مشهور تفریحي ځای دی او د پسرلي په رخصتۍ کې محصلین ډېر ورځي، پولیسو یې سواحل تړلي دي. د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې اکثره موزیمونه او نور تفریحي ځایونه د روانې میاشتې تر پایه تړل شوي دي. ډاکټر انټونیو فوچي چې د عفوني ناروغیو متخصص دی وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره باید په ټوله امریکا کې د 14 ورځو په مخه هر څه تړل شوي وای. امریکا په اوس وخت کې په نړۍ کې د ډیرو کورونا ځپلو هیوادونو په ډله کې اتم ځای لري. په دې هیواد کې 3,240 کسان پر کورونا ویروس اخته شوي دي. په اروپا کې ایټالیا چې له مخکې ټول ځایونه تړلي او د راپورونو له مخې هسپانیا او فرانسه هم په پام کې لري چې د روانې اونۍ په پای کې ورته اقدامات وکړي. له چین وروسته چې د کورونا وایرس اصلي سرچینه ده، ایټالیا په نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو دوهم ځای خپل کړی دی. نږدې 15,000 کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. په هسپانیا کې 8,000 او په فرانسه کې 15,000 کسان پر کورونا اخته شوي دي. په چین کې پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 8,000 اوښتی، خو دې هیواد ویلي چې د سختو تدابیرو په نتیجه کې اوس د دغه وایرس د چټکې خپرېدا مخه ډپ کړې ده. د کورونا وایرس خپرېدو چې د نړۍ پر بازارونو یې ډېر اغېز کړی، په امریکا کې به چې د نړۍ تر ټولو لوی اقتصادي قدرت دی، دغه نوي اقدامات د نړۍ پر اقتصاد لا منفي اغېز وکړي. د اقتصاد د خوځښت او د بازارونو د پیاوړي ساتلو لپاره د امریکا فدرالي خزانې اعلان کړی چې سود به 0 ته راښکته کړي او د ارزښت پاڼو په رانیولو سره به 200 میلیارد ډالر بازار ته عرضه کړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
لروختیا امنیت او اپسیبیا ټولنیز موضوعاتو ته د پروان ولایت چارواکي تاییدوي چې 13 ورځ په هغه ولایت کې د یو پخواني جهادي قومندان زوی 2 کسان وژلې دي. د پروان ولی فضل الدین عیار ازادي راډیو ته وویل پیښه د 2 غیر مسؤول وسلوالو کسانو ترمنځ شوې چې په پایله کې 2 کسان ووژل شول. د دې ولایت د پولیسو مسؤولان وایي د پیښې عامل سیمې تښتېدلی خو د نیولو هڅې روانې دي. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې.
د پروان ولایت چارواکی وای د هغه ولایت د بایان په کلی کې د پخوانی جهادي قماندان خواجه نبی صدیقی زوی فردوس 2 کسان په ډزو وژل دي. د پروان والی فضل الدین عیار د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دغه پیښه له یوې لفظي شخړې وروسته رامنځته شوې ده.
بله هم فرداز بچه پسر خواجه‌نبی بوده، بچه حاجی مهی‌الدین میگه همراه با یک بادیگار روش.
هو فرداز د خواجه‌نبی زوی دی، د حاجی مهی‌الدین د زوی او د دل ساتونکو سره چې ستونزه لرله تر منځ لفظي شخړه شوي او بیا دواړه د فرداز لخوا په ډزو ویشتل شوي او مړه شوي دي. دا پیښه واقعیت لري.
د پروان ولایت مسؤلین وایي د پیښې عامل له سیمې تښتېدلی او پولیس هڅې کوي چې ژر تر ژره یې ونیسي. د پروان د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو له مخې تیره ورځ د وژل شوي خپل خپلوانو د چارکار په ښار کې مظاهره هم کړې او له پولیسو یې غوښتي چې فردوس ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د وژل شوي ورور احمد آزادی راډیو ته وویل
دو شهیدان شوي، یو مې د ماما زوی او بل مې ورور و. د خواجه نبی زوی ورسره مخ کیږي، دواړه وژني. ټولو خلکو لیدلی. له دولت مو غوښتنه دا ده چې دولت او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
احمد دا هم وایي که حکومت په دې اړه جدي اقدام ونه کړي، مظاهرې به وکړي او لویو لارو ته به راووزي. په خاطر دې د پروان ولایت په اړه یو لړ خبرونه خپاره شوي وو چې ځینې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې پکې فعالیت کوي. د پروان امنیه قماندان محفوظ ولیزاده آزادی راډیو ته وویل که څه هم د پیښې عامل له سیمې تښتېدلی، خو پولیسو هڅې تیزې کړي چې ژر یې ونیسي.
له سیمې
تښتېدلی، پولیسو څلورو خواوې محاصره کړي. خلک را سره همکاري کوي، ډیر ژر به ونیول شي، تاسو ډاډمن اوسئ.
په همدې حال کې خواجه نبی صدیقی آزادی راډیو سره په خبرو کې د شخړې موضوع مني، خو وایي دا نشي تاییدولی چې زوی په دې وژنه کې دخیل و او که نه. خواجه نبی صدیقی وایي د زوی رواني حالت یې سم نه و، خو وایي هر څه چې عدلي او قضایي بنسټونه پریکړه وکړي دا به یې ومني. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
اوریدل مو چې د پروان ولایت چارواکي مني چې تیره ورځ په دې ولایت کې دوه پخواني جهادي د یو پخواني جهادي قومندان زوی دوه کسان وژلي دي. کونړ ته ځو، که څه هم کونړ ولایت پریمان او بلري خو خلک وایي برېښنا نه لري. که څه هم په دې ولایت کې په 2014 میلادي کال کې د مناګي بند جوړېدو چارې پیل شوې او باید تر 50 کلونو بشپړ شوی وای، خو له 2 کلونو وروسته به هم خلکو ته برېښنا نشي ورکولی. روحله انوري همدا موضوع تعقیب کړي.
کونړیان وای په ولایت کې دوه سیندونه بهیږي، له حکومت یې پرې د سترو بندونو جوړولو غوښتنې کړي. د دوی په خبره چې د زیاتو او پرله پسې غوښتنو سره د مناګي په ساحه کې د پیج پر سیند په 2013 کال کې د برېښنا کوټ جوړولو چارې پیل شوې. کاري موده 15 کاله ټاکل شوې وه، خو د 2 کالو په تېرېدو لا هم کارونه نه دي بشپړ شوي. خلک وایي هر میاشت چارواکي ورسره ژمنه کوي چې لس ورځې وروسته به د یادې فابریکې چارې تکمیل او په برېښنا به یې د خلکو تورتم کورونه رڼا شي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي عزت الله رحمتي ازادي راډیو ته وویل
حسنی وارث صاحب په لس ورځو موږ سره سي وادي وکړي چې دا د 3 ورځو کې ابتدا ده. د سلمي کلیزي چې کله المنزل کې درته ویل چې دا کې ته موږ یو مجلل پروګرام نشو ابتدا به ټول خلک هم دې ته خوشاله چې پاتشتم د اسد مانی و د ازادي ورځ د بل بز موږ د مناګي برېښنا باندې چې د ابتدا به کورونا بمرنا شي، خار برنا شي، نور سہولتونه چې کوم د برېښنا سره ازي غو ټول موږ برابر شي. یو څو ورځې مخ وارث صاحب دا وعده موږ ته راکړه چې ورځو کې د مناګي برېښنا بند ابتدا ده، برېښنا راځي، خو هغه لس ورځې تقریبا د میاشتې ورسېدلې.
سنگر رحمانی وای فابریکا په سمه توګه نه ده رغول شوی. کومو ایرانی انجنیرانو چې ماشینونه لګولي هغوی پرې هم اوس نه پوهیږي چې ترې څنګه ګټه واخلي.
وای دغه برق کې څه اساسي ستونزه ده، اوس چې چالانې کې وای پړقیږي او صحیح برق نه وباسي، نو هغه کوم انجنیران چې دي ایرانی وای هغه راغلي دي، هغه هم په دې سیستم باندې اوس نه پوهیږي ایران دي چې څه پوهو. او مقصد دا ده چې چا اساسي کار نه دی کړی، اوس بس دوړو پوز یې خېده کې چېرته صحیح کار شي اوس به دا برق کورنیو ته ورکړی شي او خلک به ترې مستفید وي. کوم داسې حالات یې فکر کوم نور دې واټونو ته راوځي او د خپل حقوقو پوښتنه وکړي.
په کونړ کې حکومتي مسولین هم مني چې ولس ته یې د مناګي برېښنا کوټ څخه د برق ورکولو بېشمېره ژمنې کړي او د کړو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي دي. د کونړ والي عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په فابریکه کې داسې تخنیکی ستونزه موجوده ده چې د ساختمانی شرکت انجینران او دلته د برېښنا د برخې د کارکونکو سر پرې نه خلاصیږي.
سخت هیله مې وه، سخت ارزو مې وه چې د فابریکه په کار پیل وکړي او د اسدآباد شاوخوا کلي روښانه شي. د شرکت په هکله مې درې وارې خپله جلسه ما په جمهور رئیس ته، امنیت شورا ته، ارګانای محلي ته، وزارت ته مکتوب استولی ده چې دې شرکت په توان کې نشته چې دا مشکل حل کړي. هیله مې دا ده چې دا قرارداد پسخه کې دا چارنوالي ته معرفي شي، یو داسې څوک چې دغه توربینونه د اصلاح توان سره وي هغه هغه راپیدا شي. نو کار جدي روان ده، وګوره څه کېږي. زه ډېر ستړی کړم.
د تیر په څیر مو هڅه وکړه چې د ساختماني شرکت کوم مسؤول پیدا او ترې مناسب ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. د مناګي برېښنا بند چې د پیچ پر سین جوړیږي، د برېښنا د تولید اندازه به 2.1 میگاواټ وي. ټول لګښت یې نږدې 1,000,000 امریکایي ډالر شوي او د کار بشپړېدو موده 15 کاله وه. خو د چارواکو په خبره چې د شرکت د سست کار له امله یې یاد برېښنا کوټ و کالو کې هم د برېښنا تولید ته چمتو نه شو.
او په کابل کې د مازدیګر 4:13 شوې. اوس هم یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي افغانستان له یو ملي تهدید سره مخ دی او کورته جدي په امونی شي لوی ناورین به رامنځته شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي که چیرې افغان حکومت او سیاسیون د سولې په اړه یوه خوله نه شي، طالبان به په خپلو. د هرات سیمه ایز چارواکي د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د پراخه اقداماتو لپاره خبر ورکوي. د غور چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په شهرک ولسوالۍ کې 11 افغان سرتیري له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت وایي د دې هیواد په سند ایالت کې د کورونا وایروس 25 مثبتې پیښې ثبت شوي چې په دې سره په دې ایالت کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 6 بیا او په ټول پاکستان کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 94 ته ورسېد. او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کووید-19 یا کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره اقدامات دوام لري. دا په داسې حال کې را چې په دې وایروس دخته کسانو ټول شمیر 122,000 او له کبله یې د مړو شمیر 6,000 اوښتی دی. او مخکې له دې چې د سپورت اونیزه خپرونه خپره شي، د کندهار په سرپوزي زندان کې د لومړي ځل لپاره کتابتون پرانستل شو. دا کتابتون په کندهار کې د یوې مدني ټولنې لخوا جوړ شوی چې زرګونه جلده بیلابیل کتابونه لري. مسؤلان وایي له دې ګام څخه هدف په زندانیانو کې د کتاب لوستنې فرهنګ غښتلي کول دي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار راپور لري.
د پیوان په نوم د کندهار یو مدني بنسټ په یو کمساري ګام کې د لومړي ځل لپاره د کندهار په سرپوزي زندان کې کتابتون پرانست. دغه کتابتون د مطالعې لپاره 5,000 ټوکه کتابونه او د کمپیوټر مجهز لیبلری. د پیوان ټولنې د فرهنګي چارو مشر محبوب مشتاق وایي له دې کار څخه هدف په ټولنه کې د مطالعې وده او د زندانیانو ذهنیت جوړونه ده.
موږ دا احساس کړو چې د آزادو کسانو په پرتله باندې بندیان ډېر مطالعې ته اړتیا لري، ترڅو د دوی ذهنیتونه جوړ شي، د دوی فکرونه جوړ شي. چې کله ټولنې ته وځي، هلته ټولنه کې بیا خدای وکړه چې بیا ځلې جرم ونه کړي. نو همدغه انګیزه وه، همدغه غوښتنه وه چې ما د کندهار د مدیر مابس او د دلته د ځینو نورو دوستانو په همکاري او غوښتنه باندې دغه چاره مو راپیل کړله.
د کندهار د سرپوزي زندان بندیان هم خوښ دي او وایي چې کندهار زندان ورځ تر بلې د زندانیانو لپاره د روزنی په مرکز بدلیدونکې دي.
هغوی په مختلفو نوعو جرمونو باندې متهم شوي دي. هغوی بیا دلته راغلي چې د هغوی د ذهنیت سازۍ یا فکر جوړونې دپاره تر ټولو یو ښه بهترینه وسیله همدغه کتابتون دی چې نن ورځ مانی چې تاسو. بله خبره دا ده چې کتاب لوستل یوازنۍ د جرم په بدل کې یو ښه مکافات دی. چې مثلا که یو سړی د کتاب سره آشنایي وکړي، هغه هېڅکله بیا ځلې د زندان څخه د خوشي کېدو په صورت کې جرم ته مخه نه کړي او د ټولنې انحراف خواته میل نه کړي.
بلخوا د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د ټولنې د اصلاح او فکري جوړونې لپاره د کندهار د سرپوزي زندان تر څنګ د دې ولایت په سرحدي او لویدیځو ولسوالیو کې د کتابتونونو د جوړولو لړۍ چټکه کړې او د زده کړو او کتابونو د لوستنې دود د غوړېدو په حال کې دی.
پاګنده ولسوالۍ کې مهم یو کوچنی کتابتون د ځوانانو لپاره خلاص کړی او ځوانان وخت پر وخت همدې څخه استفاده کوي. نو وروستی پلان مهم دا دی چې موږ وکولای شو چې په میوند ولسوالۍ کې د محلي امکاناتو په راټولولو سره وکولای شو چې په میوند ولسوالۍ کې کتابتون خلاص کړو. بیا به مخ ته ځو، ډنډ ته ځو، دامان ته به ځو، تخته پل ته به ځو او نورو ولسوالۍ ته به ځو، تر څو اخري هدف مهم دا وي چې د کندهار په ټولو هغو ولسوالۍ کې چې موږ لاسرسی درلودلی سو هلته ښوونځي او د تعلیم بهیر روان وي، هلته ځوانان دپاره کتاب او کتابتون جوړ کړو.
د کندهار د سرپوزي زندان په ګډون دا مهال په کندهار کې لسګونه کتابتونونه فعال دي چې یو یې د میرمنو لپاره ځانګړی سوی.
اوس د سپورت اونیزه خبرونه رحمت الله افغان چمتو کړی راوروي او پسې کور کلای ټولنیزه خبرونه خبري کوي.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
افغان حکومت پریکړه وکړه چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر به ټولې لوبې تر امر ثانی ځنډوي. دا چې د افغانستان د کرکټ بورډ او د اولمپیک ملي کمیټې په دې اړه څه تدابیر نیولي، په کور دننه او بهر څومره لوبې وځنډول شوې. د 2020 اولمپیک نړیوالو سیالیو د ځنډېدو او همدارنګه د کرکټ نړیوالو لوبو او آسیایي لوبو په اړه تر اوسه د کرکټ نړیوالې شورا څه پریکړې کړي. په دې اړه ما رحمت الله افغان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک او همدارنګه د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو له غړي مجیب قاریزاده سره مرکې کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. کدره توې چې پکور د نن او د باندې څومره لوبې ځندول سوي دي؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، یو بد ناروغي چې نه تنها په افغانستان کې مثبت پیښې ثبت شوې دي، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مثبت پیښې ثبت شوې دي، او دغه ناروغي چې کورونا ده، کورونا وایرس ده، له دې امله د افغانستان کرکټ بورډ د دې ناروغۍ د مخنیوي له امله د افغانستان کرکټ بورډ د لومړۍ درجه ولایتی سیالی وزن ډول دغه سیالی تکل شوی و چې تیر ورځ پیل شي، اما د دغې ناروغۍ د مخنیوي په موخه د افغانستان کرکټ بورډ د مارچ تر 15 نیټې وزن ډول له 15 نیټې وړاندې به د افغانستان کرکټ بورډ بیا هم یو ناسته کوي، وضعیت ته په کتو سره به پریکړه کوي چې د لوبې پیل شي او که نور هم وځنډېږي. دا ویل چې د افغانستان کرکټ بورډ په ټولو اکاډمیو او لوبغاړو غکړه د چې خپل د کرکټ چارې د وسل لپاره د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره په ټاپو دروي، تر څو د افغانستان د کرکټ بورډ لوري او یا هم د افغانستان د عام روغتیا وزارت لوري کومه اعلامیه خبريږي چې دوی بیا غلې خپل فعالیت پیل کړي، تر هغه دوی خپل کړنې وځندوي.
دا کومې لوبي چې ځندول سوي دي څومره مهمې وي؟
د افغانستان د کورنۍ کرکټ په کچه باندې دا مهمه سیالي دي، ارزښتناکه سیالي دي، ځکه لومړۍ درجه ولایتي سیالي دي او په دې کې غوره لوبډلې ګډون کوي. البته د غوره ولایتي لوبډلې لوبېږي، نو تاسو به تر معلومات به چې غوره ولایتي لوبډلې وي په کې غوره غوره لوبغاړي او ښه لوبغاړي هم وي. نو ټولې لوبې ارزښتناکه دي، په خپل ځای باندې مهمې دي. دا لوبې هم په خپل ځای باندې مهمې وي او ارزښتناکه وي، خو د وسل لپاره ځان دي دلی دي او تر هغه به وزن ډبل شي چې تر څو موږ ډاډ شو چې کوم ستونزه نشته او د بیا ځل لپاره پیل شي.
دا چې اوس په هیواد کې د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي، د تاسو معلومات څه ښیي؟ د کرکټ کوم لوبغاړی خو به داسې کوم وایرس باندې ککړ نه تر اوسه پورې؟
د افغانستان کرکټ بورډ د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیولي دي او خپل ورځنۍ چارې نورمال شکل باندې په مرکز او ولایت کې ترسره کوي. الحمدلله تر اوسه کومه پیښه نه ده ثبت شوې او دغسې کومه دغه ناروغي الحمدلله تر اوسه کوم لوبغاړي کې الحمدلله نه لیدل شوی.
افغان لوبغاړي په نړیوالو لوبو کې اخیستل شوي دي، تاسو ورته اجازه ورکوئ چې په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي؟
دا به د وخت وړاندې وي چې په دې اکله موږ فیصله وکړو. نورو هیوادونو کې هم ځینې لوبې ځنډول شوي دي د همدغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره، وبګورو چې هغه هیوادونه په کومو شرایطو او څه ډول لوبې کوي او لوبغاړي په کومو شرایطو غواړي، له هغې وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ هم خپله پریکړه اعلانوي.
د افغانستان د ملي کرکټ لوبډلې د لوبغاړو ځینو کورونه په بهر کې دي، په دوبۍ او پاکستان کې دي، د دې لپاره چې د کورونا وایرس یې ونه نیسي، تدابیر هلته څه دي ورته دوی ته؟
د دغه ناروغي یا دغه ویروس لمخنیوي څخه لازم تدابیر نیول شوی دي او ان شاء الله چې داسې کومه ستونزه تر اوسه نه رسېدلې شوی.
د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې د دغه وایروس د مخنیوي لپاره جدي او امنیت تدابیر نیول شوی دي. کرکټ بورډ په داخل کې په اداراتو کې تدابیر ست دي مخنیوي لپاره،
لکه څنګه چې تاسو معلومات د دې ناروغي د مخنیوي لپاره په سوشل میډیا کې او پر رسنیو کې او د عام روغتیا وزارت له لوري په منظم شکل د مخنیوي لپاره برنامه خبرې شوې دي او برنامه ویشل شوې دي. دا غي په اساس باندې هم د افغانستان کرکټ بورډ په منظم شکل خپل تدابیر نیولې دي او په ډېر منظم شکل دغه ناروغي د مخنیوي لپاره د افغانستان کرکټ بورډ مخته ځي.
په 2008 کال کې موږ تاسو نړیوال کپ همدارنګ آسیا کپ لرو، د کرکټ نړیوال شورا په دې اړه منځ کومه پریکړه کړې ده؟ نه د کړې، تاسو رسمي معلومات درکړي دي ځنډي او کني ځنډي؟
دغه سالي او پخله تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې کومه اعلان نه ده خبره شوې او دا د کرکټ نړیوال شورا او د آسیا شورا پریکړه ده. موږ دا غوې هرې پریکړې ته احترام لرو.
اوس هم د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو لغړی موجب قریزاده سره ځانګړې مرکه. قریزاده صاحب، کدره ته وای چې د کورونا وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره تاسو کوم لوبي ځندولې دي؟
رهبری ورزش کشور دروس لا سه روز گذشته یک جلسه اضطراری را تحت نظر ریاست قاسم علی حمیدی، معاون فنی مالی و اداری ریاست عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک و داد محمد پاینده اختری رئیس اجرایی کمیته ملی المپیک با حضور داشت رهبری های فدراسیون های ورزشی کشور در مقر ریاست تربیت بدنی یک جلسه را برگزار کرد. برای بهبود یا پیشگیری از ویروس کرونا باید تمام تمرینات، مسابقات فدراسیون های ورزشی، سفرهای فدراسیون های ورزشی الا امرسانی که تمامش به تعویق افتیده.
قریزاده صاحب، که درته وای چې په کور دننه او بهر د المپیک څومره لوبې په لار اچولې وي چې تاسو وځندولې؟
قرار بود که یک تیم ما از بخش تکواندو به خاطر کسب سهمیه المپیک بره، باز ورزشکاران فدراسیون بوکس ما که قرار بود یک کسب سهمیه دیگرشان در کشور پاریس برگزار شوه. به می ترتیب چندین رویدادهای دیگه ما بود که در نظر که در کشورهای ایران و پاکستان به هم شکل در قاره آسیا برگزار شوی مسابقات. دیگه با این دلیل تمام رویدادها هم از طریق فدراسیون‌های جهانی و هم از طریق افغانستان تمامش به حالت طریق در آمده. الان بعد از این که سرنوشت همی ویروس کرونا معلوم شوه با این دلیل.
او پا کور دنه چه کم کلبونو که سیالهی که گی پا دقیقه من دیتاسی چارستا؟
بله تمام مکتوب صادر شد از طرف رهبری ورزش کشور، از طرف خود اداره ورزش کشور و تمام رؤسای فدراسیون‌ها که در حدود 54 فدراسیون می باشه، با از یا مکتوب صادر شد که هر چیز تر به تمام کلبداران، تمام مرکز و ولایت مکتوب صادر شود که تمام مسابقات، تمرینات، کلب‌های شخصی، هر بخشی که به او تجمع مردم باشه لغو قرار داده شده. دیگه دمی دروز است که اکثریت ولایت ما بگویم یا زیادترین از ولایت ما به تمریناتشان پایان دادن، همشان تحت قرنطینه هستن، در خانه به سر میبرن. دیگه از تمریناتشان فعلا بند است.
تر اوسه پورې خو د افغانستان په لوبغاړو کې، یعنی ورزشکارانو کې، د کرونا کومه پیښه نه ده ثبت شوې؟
نه خیر تا به حال در ورزش افغانستان، چی در مرکز باشه چی در ولایت، کدام حادثه دلغه ثبت نشده که از بخش ورزش کدام ورزشکار ما به این مرض مبتلا شده باشه. به می دلیل ورزش کشور همین جلسه را گرفت و خواستن که باعث از این نشه کدام ورزشکار ما یا کدام مدالیست ما به این مرض مبتلا شه و همشان تحت قرنطینه قرار دادن و مسابقات تمریناتشان لغو قرار دادن.
د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره په ټول هیواد کې بلابل تدابیر نیول شوی دي. ملي کمیټې په دې برخه کې کوم تدابیر نیولې دي؟
کمیته ملی المپیک می تدابیر کلیش در کل همی است که تمرینات یا در محوطه کمیته ملی المپیک در مرکز و ولایت منع قرار داده شده و در داخل هر دفتر سرزمین روز گذشته تمام دفترها توسط می مواد که وجود داره خریداری شده. تمام دفاتر، منازل، محوطه کمیته ملی المپیک، ریاست تربیت بدنی پاکاری صورت گرفته. به خاطر بهبودشان ماسک های خریداری شده، امی مایه دستشوی که از بساب مایه هایی که زد امی ویروس از خریداری شده و در دسترس کارمندان ورزشکاران بهبوده که اگر میاین در دسترسشان قرار داده از او استفاده میکنن.
قریزاده سب که چیره ده تاس لامر نسوک سرغلاوانه و که ده کلابو یا فدراسیونو لپاره تاسی چه اقدامات
ما هم رهبری ورزش کشور از طرف خود مکتوب صادر کرده به تمام فدراسیونو که باید تمام تمریناتشان لغو قرار بگیرن. دیگر در صورتی که اگر کدام کلاب یا کدام جایی که باز می باشه پس از طریق خود فدراسیون مربوطه مکتوب داده میشه به آمریه توزه و با قماندانی شهر کابل که برخورد قانونی و جدی که تازه صورت بگیره و کلابشان با بسته شو برامیش.
دورسته پختنه پتو که در تو چه قریزاده سب کچیر دیوی میاست لپاره یا پوگن محل که داغا لوب ورزشکاران و نکی دی دوی پراتلون که لوب و یا سیالوی بندی تون رو تاثیر را چهیم.
ای خب طبعا که بسیار اثرات منفی بالای ورزشکارا داره. ورزشکاران ما تا به حال معلوم نیست که المپیک قرار بود که مسابقات المپیک 2020 در ژاپن برگزار شود، اما تا بال کدام مکتوب از طرف المپیک جانی بر ما آمده که مسابقات لغو قرار داده شده یا لغو میشه. به این دلیل محدود کسایی که به خاطر کسب سهمیه المپیک فقط وام تحت نظر بررسی خود دکترها و امی هیئت‌های تربیت بدنی میتونن فقط امی چندین نفره که به خاطر المپیک انتخاب شدن تمرینات خود میتونن در جای مناسبه که از ویروس کرونا یا از خطر ویروس کرونا حفظ باشه در اوج تمرینات خود پیش میبرن. اما به ورزشکارهای دیگه ما بسیار یک صدمه بزرگ است که ورزش تنها از افغانستان نیست که از تمام دنیا را باقب مندازه.
در نوابریدون کداو در دیوانی در سپور خبرونه تر بلی خبرونه در خدای پامان.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونه مهر کله کوم. آیا تاسو د خپل سیمې د سم صورتیا په خاطر نیالګي کینوي؟ د نیالګي کینول طبیعت ته څومره ګټور تمامې دی شي؟ په کوم وخت او څنګه نیالګي باید کینول شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو. د دې موضوع د لا خچېړلو په منظور د راپور ترڅنګ د کرنې او بلګونې او مالداري د وزارت له یو تن مسول سره مرکه هم لرو. د خبرونه مریم توخی جوړ کړی او زه وګما جبر خیلی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی را اوروي. خوګو دوستانو، کله چې د ژمي د موسم سړه هوا او د واورې سپینه لمن لګ لګ ځان ټولوي، نو د پسرلی د موسم وږمې هرې خوا ته د خپرېدو په حال کې وي. مړه او د ژمي یخ وهلي بوټي بیا راژوندي کېږي او د بیا ځلي ژوند تمه په ټولو موجوداتو کې راپیدا کېږي. هر څوک غواړي چې په یو ښایسته او سمسور چاپېریال کې ژوند وکړي، او د همدې په خاطر خلک هم د پسرلی د رانږدې کېدلو په مهال بوټي او نیالګي کېنوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی اندرو محمد وایي چې دی هر کال کله چې د پسرلی موسم رانګ دی شي شنه بوټی کری او نیالګی کینوی. نو ما وړای وای
دا اوس او غوري دی تا کو منګلرو دا کور کې هغه نو چې داود 15 بس 15 کې هغه لګاو او نیالګی دا تیار منګ دی نیالګی بزغلای نه کنه دالرو او بس هغه تیار آمدګی منی ولې لګاو هر کار دا کال کو هاي لغمان منګ راړو جلابات نه دا لګاو دا مانا کینو بادام کینو توت کینو میوه زیات کینو کنه دا په خپل پیسې منګ خپل شهروالي سره کومک کینو نیالګی
لګي او کوڅو کې دی سړک کې دی غو کې کینو
هغه بیا دا صبر ونه موږ په پښتو ژبه ورته دا کینو دا ناجوګه نه دی بل دا حالت کینو دا ټول افغانستان په نوم کینو موږ خپل نوم نه کینو بس تا موږ اویا اتیا سل کور به دا ټول دا کار کوي یار یو نیم سل دوه سو روپیا چې نیالګي وسال تخلي کینی شخصي پیسو نه
د نیالګي کینول تر څنګ د نیالګي پالنه هم ډیره مهمه ده او د خسمر لپاره ډیر زیار او زحمت غواړي د دې لپاره چې یو بوټی خیراز او زرغون وي نو د بند ساتونکو ته پکار ده چې د خپل بند بوټو او ونو څارنه پر وخت وکړي په دې اړه د کابل د سرخپلو اوسیدونکو حاجی جنات داسې وایي
پالنه خو داسې ده چې خور هغه ځای کې چې کینول شي هغه ځای باید ورته نرمي پوستي هلته کېښودل شي او مال نه حفاظت وشي اوبه شي ښه صحیح خو لاس وهل غواړي داسې ده لکه ماشوم نیالګی چې کینی هغه داسې ده لکه ماشوم همداسې هغه غواړي څوک کینی او هغه یې پالنه نه کوي نو هغه ختم ده هغه کار به بیا نه ورکوي باید به یې نه کوي هغه ضایع ده یو نیالګی ضایع ده هلته چې کینه پالنه نه کوي ضایع خو ما خو درته ویلي چې هسې پالنه وشي پارو وخت یې پارو ورته واچوي اوبه یې کې په خپل صحیح وخت له مال نه هغه کې حفاظت یې وکړي له ماشومانو نه حفاظت وکړي دوا ورته په خپل ټیم واچوي هر شی همدغسې خپل هغه غواړي خو نیالګی همدغسې ده لکه ماشوم چې لوبه
د کابل ولایت اوسیدونکی نظر محمد بیا وایي چې دوی په وار وار نیالګي کینولي خو چا ترې سمه پالنه نه ده کړې نو له همدې وجې نور نیالګي نه کینوي ځکه دومره یې اقتصاد هم ښه نه ده چې هر کال دا مصرف وکړي نو ما وړه زیاتوي
خو کابل کې هم زما اراده ده چې راتلونکي کې هغه نیالګي کینو خو زه مریض یم مریضتیا له وجې نشم کولای چې نیالګي کینو زه کولای شم چې نور خلکو ورونو ته تر زمن ته وایم چې په لارو کوڅو کورونو کلي شاوخوا کې باید نوي نوي نیالګي کېښودل شي چې دا کوڅې شنې هغه زرغونې شي او هوا وسره صفا شي
د کابل د دې سبز ولسوالۍ بازګر تازه ګلوای زموږ د هیواد د نفوس ډیره برخه په کرنې او مالداري بوخته ده او له دغې لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي نو کرنه نه یوازې د طبیعت د ښکلا لپاره ده بلکې د انسانانو اقتصادي او غذایي اړتیا هم پوره کولای شي نو موړه زیاتوي
باید میوه والا نیالګي کېنی چې ماشومان ګزارې پی وسي او دا ناجو ونې سره غاړه کې کېنی چې وطن پی ډولي سي او پی ښکار سي ایمه دا څار سره دغه کار وکړي ولا چې چا وسور غشل دي د افغانستان لپاره کینې موږ ټول د افغانستان دغه خاورې خلک هم دغه خاورې نه پیدا یو دغه طبيعت ورزوم دغه خاورې ته شل شل دیو کوي خو دا سړی خپل وسه پوری خبره ده کتاب شل ته وسه کیږي ما به دوه ته وسه کیږي دغه به 500 ته کیږي خو ملک ته جوړ شي خو ټول ته خدا یار سړی چې یو سړی یو نیالګي کینې 10 میلیونه نیالګي کیږي نو دا ډیره غټه غټه ده
د شنو ساحو جوړول د طبيعت پر خلا او اقتصادي ګټو سربېره دروا پهنې د علم لمخه د انسان روح دماغ هم تازه و آرام ساتي دروپوهانو په باور شین رنگ د انسان روح ته سکون و آرام وربخي د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د قریجاتو کارډیناتور د شنو بوټو نیالګیو په ګټو د سترته غږیدلای دی
د انسان حیات مستقیما ارتباط لري د ونه په موجودیت باندې حالته تقریبا 15 درجه حرارت ټیټ وي او هغه ساحه چې جنگل یا ونه ونه لري تقریبا 15 سانتي گراد درجه حرارت پورتی گرمی اول د ونو یا د جنگلاتو مهم اهمیت د هوا د تصفیه لپاره ده سه موږ اول خو د اکسیجن د تولید لپاره او د کاربن دای اکساید د جذب لپاره د یو مهم منبع ده او همچنان د حیات وحش لپاره ده یو خید اوسیدو ځای وي او همچنان د خاور د تخریب نه مخنیوي کوي د سلابونو نه مخنیوي کوي د زمک لاندې اوبو تقویه کوي په سیمه کې د بارانونو د زیاتوالي سبب ګرځي د خلکو لپاره ده یو برابر بر یا وخه مهم وسیله د اقتصادي غنل
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه خه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا خپل کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري درنو دوستانو دا چې په کوم وخت کې بوټي او نیالګي کېنول شي او د شنو بوټو د پاللو په منزور د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت څه کړي دا او د تور ته پښتني زمنګ همکارې مریم توخی په یو مرکه کې د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت د ځنګلونو د رئیس محمد امان امانیار څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
لمړی پوښتنه مده سمطره کو چې کوم وخت د نیال کینولو یا د نیال کرول لپاره مناسب وخت دی؟
البته نیال شونی په مجموع کې په دوه وختو کې یو پسرلنی دی او یو په منی کې دی. چې وو سنې شرایط کې چې موږ په منی کې یو ست د ګرمسیر ولایتو کې چې موږ نیال شونی کو د اول د دلوینه شروع کیږي تر هوت تر اوسط پورې او سرتیر ساحې چې یا سړنې سیمې دي چې په هغه کې د پنځلسم د هوت نه موږ را شروع کوو تر پنځلسم د حمله پورې په شرایط اقلیمي ته ګورو.
همانیر صاحب، دا کورنۍ څنګه کولای شي چې هغه نیالګي چې دوی ضرورت لري یا کینی که هغه میوې دي او که غیر میوې دي د کوم ځای نه لاسته راوړي؟
موږ د کرنې او لګولو وزارت د طرزالعمل په اساس باندې موږ یو طرزالعمل لرو چې په اشخاص انفرادي ته په شکل باندې نیالګي ورکول کیږي، په مؤسسات ته رقم ورکول کیږي او شخصي اشخاص لپاره او همدغسې د دولتي اداراتو لپاره. دا ټول طرزالعمل په اساس باندې موږ را توضیح کوو چې موږ سږ کال 2 میلیونه اصلي نیالګي په هیواد په کچه باندې په څلور دېرش ولایتو کې البته موږ را روزلي دي چې مطابق د دغه طرزالعمل توضیح کوو. مؤسسات هم ځانته هغه شیوه د کاري البته هغوی لري چې هغه 1.2 میلیونه نیالګي هغوی را روزلي دي. اتحادیه د قوریهدارانو 14.8 میلیونه نیالګي چې تصدیق شوي دي، هغه د کرنې او اوبو لګولو د وزارت د خانه تصدیق شوي نیالګي په نامه باندې یادېږي. دا هم مطابق د هماغه طرزالعمل د شخصي د قوریهدارانو البته په بدل د قیمت کې خلکو ته ورکول کیږي چې ټول اکثرا میوه لرونکي دي. په مجموع کې که وایي 1.8 میلیونه اصلي نیالګي په افغانستان په سطح باندې یعنې سکالی را تولید شوي دي چې هر څوک چې په دې کورنۍ کې په دې مسایلو کې علاقه لري مطابق د طرزالعمل زمونږ موږ ته مراجعه کوي، موږ یې خدمت کې یاستو، دوی کولای شي چې د هماغه نیالګي د خپله وواخلي.
سکال د کرنې او اوبو لګونې وزارت څه پلانونه لري چې د خیره یعنې د نیالګیو دپاره چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، کمپاینونه ورکړي؟ داسې کمپاینونه شته که شته څه وخت دي؟
موږ په مجموع کې په اساس د هدایت د مقام د عالي د ریاست جمهوري شلم تاریخ په سراسر د هیواد کې کمپاین د نیالشانی د صورت عموم اعلان شوی دی چې موږ ټولو څلور دېرش ولایتو ته د افغانستان موږ خپله هغه پیامونه ورکړي دي، مکتوب د رسمي ورکړی چې مطابق د طرزالعملونه د خپله او هماغه میتودونه د نیالګي د روزنو او عامه پوهاوی په ارتباط باندې مختلف کارونه شوي چې سږ کال د چاپیریال ساتنې د همغږي په اساس باندې د ښاروالیګان په سطح د ټولو ولایاتو والي صاحبان د ټول منظمه یو په یو غږ باندې په شلم تاریخ کې انشاءالله کمپاین د نیالشانی شروع کیږي او تر دا ادامه لري بیا به دا کمپاینونه.
وروستۍ پوښتنه، خلکو ته څه ویل لري چې د خلکو دنده څه ده د نیالګي کینولو په برخه کې او د ساتلو په برخه کې؟
زه خلکو ته مشخصا دا وایم چې نیالګي کینول ډیر به ساده وي خو روزنه ډیره مشکله ده. مشکله په دې باندې ده چې حفظ مراقبت د خلکو دغه ده. موږ په کرنې او لګولو وزارت چې پازا کې پلان لري د خپل د حفظ مراقبت په اساس باندې پلان باندې موږ مخکې ځو. ښاروالیګان هم هغه سي، مګر خلک چې په کوسي او په کور کې د خپل هر یو چې یو نیالګي را کینی حداقل موږ تاسو مسلمان جامعه یاستو که یو څوک او داسې مونځم کوي دغه 2 یا 3 لیتره اوبه حداقل مصرفوي. دغه د خپل په نیالګي چې کینول موږ په وخت کې حداقل 1 ځل 2 ځله چې اوبه وخوري په دې په جریان د ورځې کې انشاءالله د نیالګي د کاملا روزل کیږي. د حیواناتو نه د وروزي د ماشومانو نه د ماشومانو ته د عامه پوهاوی ورکول شي چې د نیالګي را قطن کی نیالګي را وروزي او د اهمیت په اساس باندې موږ دغه اهداف چې په نظر کې راونیسي چې چاپیریال او ککړی هوا مخنیوی بهترینه فابریکه د تصفیه د هوا د نیالګي دی او خپل صحت تک څوک کوشش کوي. نو زمونږه خواهش داده چې هر څوک یو نیالګي را کینی د خپل په یو ماشوم په نوم باندې د تک را وهي ورکې نوم دی ورکول کی تر څو چې هغه مسؤلیت ورته واخلي.
په دې برخه کې د عامه پوهاوی برخه کې چې نیالګي باید ښه وساتل شي، د کرنې او بلګونې وزارت د عامه پوهاوی لري پروګرامونه لري کنه؟
بله، موږ په عامه پوهاوی په ارتباط د دې باندې د ښاروالۍ د خانه، موږ د خانه او اداره د چاپیریال ساتنې د اداره د خانه کرنې او بلګولو وزارت په دې باندې پوره چمتووالی نیولی دی. په سطح د رادیوګانو تصویري صوتي ټول مسایل په نظر کې نیول شوي دي. خلکو د عامه پوهاوی په دې برخه کې پوره ورکول شوی.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري